السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې د چهارشنبه په ورځ له ایران څخه تر دیرش زره ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی تیره شپه په ایکس پاڼه کې د ایرانی چارواکو په وینا لیکلی دي چې په لسګونو نور موټر د اسلام قلعه په لور روان دي. وروسته تر دې چې د جون په 14مه د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د سږ کال د اپریل د میاشتې د راپور له مخې په ایران کې نږدې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو په دغو کې هغه کډوال شامل نه دي چې ایران ته تللی دي او په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی، ویلي دي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکیل وو، چې په دوی کې څه باندې 2,500 خځې او څه باندې 2015 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري او اکثره د مخدره موادو درانیولو لپاره په غیر منظم کار یا جرمی فعالیتونو مصروف دي. د ایران مشر دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی، په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونو کلکې ضربې وخوړې. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونو کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ادعا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې لپخو ولوید. خامنه‌ای په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خبرې کړي، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځې جګړه کې د خپلې بریا په خاطر خپل ولسته مبارکي ویلي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور حال درکو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسول وړ پوری چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د يرغل په جریان کې د تیری جرم محکمه کړي او کولای شي د روسیې لوړ پوری سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه ته راکاږي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدل شي. نن د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو زندان یې کتلې د شکنجې کیسې کوي.
بیشتر در حوزه شکنجه و لطه کوب کرده بود.
حوزه که دیره شکنجه او و حلم دخونی لیده سره تر حقه سره پلاغت و حلم.
یو شمیر بزګر وایي اړ دي چې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
د ایران مشر د اسرائیل او امریکا په وړاندې د بریا ادعا کړې. خبرونه کې تفصیل درکوو. او ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې غیر ساري ناروغي زیاتې شوې دي.
روسیې مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پرې ډېر زیات دی. روسیې خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو د ایرانی چارواکو او د غرض امریکایي چارواکو هغه سرګندونو ته چې د ایران او اسرائیل د جګړې پاړې کړي وروسته راځو، خو په سر کې ورزو افغانستان ته. د جون شپږمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه شوي ادعا کوي چې طالبانو په وحشتناک ډول دوی شکنجه کړی دي. د بشری حقوقو ملاتړي وایي طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي او لنړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو د دوی پټکو ظلمونو په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د بندیانو د شکنجه کولو تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
پاریسا مبارز د خزو د حقونو فعال او د مترزو خزو لړلې ده. نوموړی وایي چې د 2022 کال په فبروري کې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا خپل 15 ملګرو سره د عدالت غوښتلو او د طالبانو د ظلمونو پر وړاندې د درېدو په خاطر نیول سوی او شکنجه او وهل ډبول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل
پاوزه کې ډېر شکنجه او وهلم د خونې لیدې سره تر هغه سره یې فلاغت وهلم بلا مې ژوبله شوې وه سر مې ونیوه او ژوبل شو. بیا چې استخباراتو ته ولاړو هلته یې ګواښلم او بد الفاظ یې کارول او د تحقیق بڼه یې واقعا راته وحشتناکه وه.
وروسته له هغې چې طالبان 2021 کال کې بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل د سویو اداو پر بنسټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو فعالان، بشري حقونو فعالان، خبریالان او د امنیتي ځواکونو پخواني سرتیري نیول سوي او شکنجه سوي دي. د دغو اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا د بندیانو په دې شکنجه کې ظاهراً یوازې وهل ټکول شامل نه و، بلکې په ځینو مواردو کې د بندیانو د مرګ لامل هم سوي دي. یو بل افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم، ځای او هویت په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو ملګری د طالبانو تر شکنجه لاندې وزل سوای دی.
او روزنای دول زمون بے دفاع خلق او ځوانان په دې شکنجه ځایونو کې له ظلم سره مخ دي. یو له دوی ظلمي سلطانی و چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو کارکونکو و چې هغه ونیول او له سو ورځونی ول ورسته
تر دې وړاندې هم د یو شمېر کورنۍ په حواله داسې راپورونه خبر سوي چې د کورنۍ غړي چې ډیری د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سرتیري و د طالبانو لخوا تر شکنجې لاندې وزل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا ادعاوې بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د بندیانو دوسیې په سمه توګه څېړل کیږي او د اسلامي شریعت نافذه قوانینو او بشري اصولو په رڼا کې د ټولو بندیانو له حقونو سره بشپړ تعامل کیږي. خو نوموړي د هیواد د نافذه قوانینو او بشري اصولو په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان له بیا وخت ترلاسه کولو سره سم ټول نافذ سوي قوانین لغوه او تر اوسه یې د اساسي قانون په ګډون د قوانینو حکومت ټولګه نه دی اعلان کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په ناسم تفسیر تورن سوی، خو د بشري حقونو ستر سرغړونکي هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو نامناسب چلند او د بندیانو شکنجه کول د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ډول کړنو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړي فهیم فاروق ازادي راډیو ته وویل
طالبان شکنجه به عنوان ابزار سلطه استفاده میکنن.
طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي، له درو وهلو نیولې تر وهلو ډبولو، د ښځو له سپکاوي او د اعترافونو تر اخیستو پورې. سلګونه سیاسي بندیان، ښځینه فعالانې، خبریالان او پخواني سرتیري د دې تاوتریخوالي قربانیان دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي، د شکنجې عاملین ونیسي او د شکنجې د قربانیانو ملاتړ وکړي.
د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیان له اوږدې مودې راهیسې د مرستې، عدالت او حساب ورکولو غوښتونکي دي. هغه څه چې د دوی په خبره ډیر کم او یا هم هیڅ نه دي ترلاسه سوي. دوی په داسې حال کې د ملاتړ او عدالت غوښتنه کوي چې نن د جون شپږمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې شکنجه له خورا ناوړه عملونو ته چې د انسانانو لخوا پر انسانانو کیږي. شکنجه د نړیوالو قوانینو له مخې جرم او کاملا منع ده او په هیڅ صورت کې د توجیه وړ نه ده. د غساسمن په خپل ویبپاڼه زیاته کړې چې دا قاعده د نړیوالو قوانینو یوه پراخه منل سوې برخه ده، په دې معنا چې هر هیواد باید له دې سره موافق وي، حتی که دوی د شکنجې د مخنیوي اړوند ځانګړې معاهدې هم نه وي منلي. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل اخیستل کیږي چې لدی مخ کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کی ریچارډ بنت له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلی و دا سی راپورونه تر لاسه کړي چې په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې چې د خبره د طالبانو د حکومت قومندانانو لخوا اداره کیږي بندیانو سره تر ټولو ظالمانه چلند کیږي. دغه شان د شکنجه پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي کوونکی سیبلمانی د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته رسنیو ته ویلي و هغه فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلې دي سره خبرو کې د سختو شکنجو، بد چلند او آن جنسي تیریو په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یولما یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په وار وار طالبانو په زندانونو کې لبندیانو سره د ناوړه چلند، شکنجه او جبري اعترافونو اخیستلو راپورونه خپاره کړي او د دې کړنو د څار او مخنیوي غوښتنه یې کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان په مسلو کې پاتې کیږئ. د ایمرجنسی په نوم نړیوال بنسټ وايي په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو او ډیر خلک روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. ایمرجنسی په خپل تازه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښوولې چې ډیری افغانان لا هم د لسیز جګړو له وجاړې شوی روغتیاي سیستم سره مخامخ دي او له بیړنۍ یو عملیاتي او جدي روغتیاي خدماتو به برخې دي. تفصيل په دې راپور کې اورو.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیایی مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډیر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیایی خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیایی مرکزونه هم لرو خو روغتیایی مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډیر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډیر زیات دي. روغتیایی خدمات چې کوم هغه شان لازم رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت د کرخل سوالی د قرقل سیمه اوسیدونکو یو وسکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر زله د بیلابلو ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول امیندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سر مخ کوي.
زیاد نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنم ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورن اوسیگی خوب بیوزله دی او روختی خدمتونو تا لسرسی نلری. قرقل سیمه که خو خزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دومیندوار خوز و ماشومان مر شوی او دوی هم بد وضعیت رسیدلی دی.
دا افغانان داسې وخت روغتیایی مراقبتونو خدمتونو او اسانتیاو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل وی پړنه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو لپاره تر رسیدو وروسته زیات شمیر افغانان د روغتیایي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې لسیزو پنګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیایي خدماتو زیربناوي د دې جوګانې دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوې پوره کړي. دغه بنسټ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د څه باندې 1400 افغان ناروغانو، روغتیاپالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ په افغانستان کې بیړني جدي او عملیاتي پاملرنې ته لاسرسي په نوم بل دی تازه راپور کې لیکلي چې د حالت او په لوړه کچه زیانونو یې اوږد واټن او د لګښتونو نشتون ډیری ښځې او امیندواره میرمنې اغیزمنې او دوی د خدماتو ته لاسرسي لپاره له خنډونو سره مخ کړي دي. د راپور کې د ایمرجنسی د مشر روسلا مکسو په حواله راغلي چې افغان ولس د لسیزو جګړو له امله روغتیايي نامنې سره مخ و او اوس له ګډو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ دي. راپور کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې باید له ټولنې تر روغتیایي مرکز د فزیکی لاسرسي وړ اسانتیاو برابرولو په سمه توګه د روغتیایي کارکوونکو روزنې له روغتونونو یو بل ته دراجه کولو سیستم او ناروغانو ته پر وړیا خدماتو وړاندې کولو غور وسي. خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پر خزو او منجونو د تعلیم او کار اړوند طالبانو حکومت بندیزونو نه یوازې اوس بلکې په ټکو یې د ټول افغانستان راتلونکي هم ګواښي. د طالبانو د حکومت د امرختي وزارت ویان شرافت زمان پر راپور کې د مرکزو یو کسانو او ایمرجنسي د شکایتونو او څرګندونو اړوند ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې له دې مخکې هم د افغانستان له ګڼو ولایتونو خلکو د روغتیا نړیوال سازمان او ګڼو بشري سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د وضعیت اړوند اندېښنې شریکې کړې دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د ایران او منځني ختیځ موضوعاتو ته. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په یو ویډیویي پیغام کې یو ځل بیا د اسرائیل په وړاندې د بریا اعلان کړی دی. ویلي دي چې هیواد په 12 ورځنیو جګړو کې د اسرائیل په وړاندې بریالی شو او له دې کبله یې خپل ولسته مبارکي ورکړې. نوموړی دغه دا داسې محل کوي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي بیا وایي چې د ایران د پاوز او دغه راس هستوي او اداري تاسیساتو جرړې په دې جګړه کې وستلې دي. تفصیل به احمد شي براورو.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14مه د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې دغه یو دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلې ده. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیل په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندو وبښته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخلمن ځولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړی نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللې دي. په دې ترڅ کې د ایران د غهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړي، د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه پروس په غوښ اکثریت په 221 موافق رايو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقه وروسته اوس د ایران د امنیت عالی شورا باید د پریکړه نهایی کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخنی نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هواد د استلو لګوخ سره مخامخ دي. دا چې څنګه له اکرام الله اکرام به وو
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو بهیر روان دي. تازه د بخنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په دې هواد کې میشت 1.4 میلیون د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د استلو لګوخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړي ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پیوار کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایله د هیواد د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټه ته واځي 15 ورځې پاتې دی او لدی عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه مېری کو ټول هغه باندې چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته څنګه سره مخ دي افغانستان هم دغه حال ته چخ پخت تلاف افغانستان ته او دلته مېره د نو یو ویره خوره د سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیچر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبري وکړي
چې د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین خوسيږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت مسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې ژوند مې سر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتون کې افغانستان ته ستول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه و سهار بچي وو ته ماخام مو کور ته نفقه برابرولای شو خو سیمون یو له هغه څخه را شړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي غذایی مشکلات دي نه اسوګنی زایشته دي نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
له دې وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهیز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 15000 ډېرې مېرمنې او نږدې 14000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمینست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې شکنجه جبري تریتم کول او د خبریالانو بشري حقونو مدافعینو اعتراض کوونکو هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې شوی یو روستای راپور اخلو. نن د جون شپږمه د نشې توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده خو افغان بزګران وایي چې پر دوی د کوکنارو کښت بند شوی او بدیل کښت نه دی ورکول شوی او اوس د کار اړ کړی چې بیرته کوکنارو ته مخ راوړي. تفصیل په دې راپور کې
افغان کروندګر وایي د کوکنارو لکښت راګرځول شوی خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او دا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وای په لپسې وچکالی او زپلی کلاسنی وایو نشي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کارته مخه کړی. لدې ټلې د کندهار ولایت د شوالی کوټ ولسوالي او کاروانګر د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخپرې دوه غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېر ځمکه نشي کرلی او لږ چکري داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کړی کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښ راشي چې موږ ګټه ژر پورته کړو.
د طالبانو حکومت کڅام په ډیری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او د کروندګرو کرل شوی کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمیر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویل ټولو کروندګر استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبره ده او دا مونږ غوښتل په راپور کې نوم خپور او غږی بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک به وسله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې دي خلکو ته ورپي، اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته. چې د وژل شویو او ټپیانو د شمېر په اړه هغه مهال بېلابېل راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبانو حکومت نه و تایید کړي. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده په 2022 زیږدیز کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. چې بیا طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتنو د له منځه وړلو عملیات وکړل. په راپور کې د مرکه شویو کروندګرو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. مخکې بیا په ولایتونو کې د دغه وزارت سیمیزو چارواکو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرې او بدیل کښت په برخه کې د مرستو دعوې کړي دي، خو یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا مخکې ویلي و د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به بزګرانو سره همکاري کوي، خو په خبره یې دا ژمنه نه ده عملي شوې. د کرنیزو چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې هدایت سادات وایي د کروندګرو د ستونزو د هواري او دا چې بیا دوی اړ نه شي چې په خپلو کروندو کې کوکنار وکړي، باید اړین او بنسټیز کارونه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو دا چې په عموم کې د اوبو تنظیم او کنټرول دا وشي، د اوبه خور سیستم جوړ شي، په قطرهي سیستم یو جی پرکشن سیستم شي، او بل په غرونو کې مو بندونه او د نور د واټر سیستم جوړ شي چې اوبه بهتر چور شي، او بل دا خبر چې د زراعتي محصولاتو د پوره د مارکیټینګ سیستم جوړ نشي. د مارکیټینګ سیستم کې هغه چې مثلا اوس د سړی خونې نه وي، د پروسس سیستم بسته بندي او داسې طریقه سمه نه وي، د جوس او د رو پابریکا، د موربا پابریکا او دا نور شاون دا جوړ نشي، دا شاون باید جوړ شي ورته. او بل خبر دا چې عصري کرنه مرواج شي. عصري کرنه په دې معنی چې په لږ ځمکه کې ډېرې ونې کېښل شي، دغونه ښه حاصلات ترلاسه شي، متراکم هایډنسټي بوګونه جوړ شي.
ملګرو ملتونو ویلي په 2022 کال کې په افغانستان د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو په کرلو تر بندیز وروسته د هیروینو قاچاق نیمایي ته راټیټ شوی، خو لا هم شاوخوا 1200 ټنه تریاک پاتې دي. ملګرو ملتونو په 2024 کال کې په افغانستان کې په هغه ځمکه چې کوکنار کرل شوی و، 2200 هکتار ځمکه خوتلې و. داسې مهال چې په ټکو یې په 2022 کال کې 2,03,000 هکتار ځمکه کې کرل شوي و. دغه سازمان په 2024 زیږدیز کال کې افغانستان کې د 1 کیلو تریاکو بیه هم 240 امریکایي ډالر خوتلې و. ملګرو ملتونو دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت بندیز له امله د کروندګرو عواید 92% راټیټ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر پولیک سیری مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول او د بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بې وزله کړي دي. نن د جون 26 د نشه یي توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي دا ورځ هر کال ځکه لمانځل کیږي چې د مخدره موادو د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه او نړیواله همکاري پیاوړې شي. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د اټکل له مخې که څه هم په ټوله نړۍ کې 60 میلیونه کسان د مخدره توکو کارولو له امله راټوکېدلو اختلالاتو سره مخ دي، خو په هرو 11 کسانو کې یوازې د یو تن درملنه کیږي. د دې راپورونو پر بنسټ ښځې د نارینه وو په پرتله درملنې ته لږ لاسرسی لري، یعنې په هرو 13 میرمنو کې یوازې د یوې میرمنې او په هرو 2 نارینه وو کې د یو درملنه کیږي.